درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شوې د اسوري رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري: نړیوال د افغانستان د اقتصادي سقوط په اړه اندیښنه شي او ډیری افغانان وایي
ډیر خلک په دې مقارنه کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
په کندهار کې صرافان وایي له دې شاره ډالر پاکستان ته قاچاق کیږي.
افغان خو دغه دی چې دلته ډالر ارڅونه پورته کیږي، پر دا خوراکي توکو، پر دا چیلو، پر دا ګاز باندې ډیر تاثیر اچولی دی.
د طالبانو له لوري له دندو د مستقي کدرونو د لرې کېدو له کبله ډیری پروژې نیمکاره پاتې دي.
نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ځکه رامنځته کوي چې نوی کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلدم نه وي.
طالبانو په هلمند کې ډیر پلونه ویچاړ کړي، خو اوس په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي
موږ پلچک جلا ځان کړی دي او ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې ساعت خبرونو ته رابولم. د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له افغانستان سره د بشري او اقتصادي مرستو ژمنه وکړه. د طالبانو دفاع سرپرست وزیر وای یو خپلواک ملي اردو به جوړ کړي او د ترکیه ولسمشر د لسول ویدیزو هیوادونو د سفیرانو د استلو امر کړی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکړ. د بورالاینز پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي سره کتلي او دا ډاډ یې ورکړ چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکوي. د میرمن لاینز او شاغلي حنفي د پرونی ملاقات خبر طالبانو په یو خبر پاڼه کې ورکړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د بورالاینز طالب چارواکو ته په افغانستان کې د خپل فعالیتونو او امریکا ته د خپل راتلونکي سفر په اړه معلومات ورکړي دي. د خبر پاڼې لمخې د طالبانو مرستیال هم ویلي چې دوی له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتو سره تفاهم او همکاري ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار کوي. مولوی محمد یعقوب مجاهد تیر مخصوصاً رسنوی ته په واسطول شوی پیغام کې ویلي دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنی بشپړتیا او هوایی حریم خوندي کړي.
موږ دا قصد کړی دی چې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې یو داسې خپلواک او ملي پوځ جوړ کړو چې په لوړ مورال سره د دې خاورې ساتنه وکړي. موږ کوشش کوو چې د افغانستان اسلامي امارت ملي پوځ په پرمختللو وسلو سنبال او مجهز وي. همداراز د ځمکني وړتیا ترڅنګ به په هوایی برخه کې هم ځانګړي او لوړ مقام ولري.
د طالبانو د کابینې د غړي یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته زیان نه پېښ شي. د طالبانو دفاع وزیر ندی ویلي چې د پوز په جوړېدو کې د پخواني حکومت پوځیانو ته ونډه ورکوي او کنه، خو مخکې ځینو چارواکو ویلي چې هغه پوځیان هم بیرته کار ته ورغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې درې سوه دریش پیته امریکایي اتباعو سره په تماس کې دی. د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړي او ویلي دي چې له دې ډلې یو سلو شپږ اویا تنه غواړي چې له افغانستانه ووځي. دا خبر پرون امریکایي رسنوی ورکړی او پکې راغلی چې له اګست میاشتې وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي 200 امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي هر هغه څوک چې د سفر قانوني اسناد ولري د سفر کولو اجازه ورکوي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې الوتنې عادي شوي نه دي او زرګونه کسان له همدې عمله بند پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شلو ور جام کې به سبا افغانستان په خپل لومړنۍ مسابقه کې له سکاټلند سره مخامخ شي. سکاټلند د دې جام له دوه صغورو لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپل ټولې درې سیالۍ وګټلې او په خپل ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو ته راووت. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې شاوخوا 14 مسابقې کړې او ډېرې افغانستان ګټلې، خو دا مسابقه د دواړو لوبډلو د نورو سیالیو لپاره هم ډېره مهمه ده. افغانستان په دوهم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای دی. له سکاټلند سره د افغانستان سبانه مسابقه په شارجه کې کیږي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ترکیه ولسمشر ل خپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د لسو سفیرانو د استلو حکم صادر کړی دی. رجب طیب اردوغان پرون شنبه د دغو سفیرانو وروستۍ اعلامیه له سپینسترګۍ ډکه بللې او امر یې کړی چې دا کسان باید د ده پټکو بې حیا اعلان شي. د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروې او نیوزیلند سفیرانو په وروستیو کې د یوې اعلامیې له لارې د عثمان کاولا د دوسیې د حل کېدو غوښتنه کړې وه. عثمان کاولا په 2000 میلادي کال کې له هغو تورونو برعت ترلاسه کړ چې په 2014 کال کې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګېدلی و، خو نوموړی د ترکیه حکومت په دې تړاو زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2014 کال په کوریتا کې لاس درلود. اروپایي ټولنې هم له دې وړاندې د کاولا د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبرې باید له سره پیل شي. دغه وزارت ویان نیک پرایس په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل ګټور ډیپلوماسي اټومي وسلو ته د ایران د مخنیوي لار ده.
متحده ایالاتونه ای 3 ډلا یعنی فرانسا، جرمنی او بریتانیا او 15 جمعیاو هیوادونه بریتانیا، چین، فرانسا، روسیا، امریکا او جرمنی په یو خپل باور دي چې ډیپلوماسي هستوي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي مؤثره لار ده.
د زیاتکړه په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا ژوندۍ کولو په اړه خبري باید له هغه ځای پیل شي چې د شپږم پړاو پر مهال درېدلې وي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي متحده ایالاتونه د تایوان په اړه په هیڅ فرضیه کې ځان نشکېلوي. آستن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د کانفرنس په پای کې خبريالانو ته وویل
لکه څنګه چې موږ په څو ادارو کې ترسره کړي، اوس هم له تایوان سره د سرچینو او وړتیاو په برخه کې هغه مرسته کوي چې د ځان د دفاع لپاره اړتیا ورته لري. موږ به پر همدې مسالو متمرکز پاتې شو. زه د تایوان په اړه هیڅ فرضیه کې نه کېلېږم.
دا خبری ورسره تر دې کېږي چې د امریکا ولسمشر وویل ک چین د تایوان پر ټاپو برید وکړي، امریکا به د تایوان دفاع وکړي. د تایوان او چین ترمنز په ورستیو کې لانجې ډېرې شوې او چین د تایوان شاوخوا پوځي خوځښتونه زیات کړي دي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري اته بجې او اته دقیقې دي. د خبرونه زې اسمت څاروان د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکرارو. دا پروګرام پرون ماسپښین د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خپور شوی و. د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت ورستر بلې د نړیوالو ادارو بنسټونو اندیشنې په زیاتی دودي. د سویډن د نړیوالي پراختیايي همکاري وزیر تازه ویلي چې افغانستان له اقتصادي پلوه د سقوط په درشل کې او په وینا یې سقوط هم چټک را روان دی. لبلې خو د سر صلیب نړیوالو کمیټه کثم لخپل ارخه د افغانانو د لاسنیوی ډاډ ورکوي، خو پر نړیوالو ژغ کوي چې له افغانانو سره بشري مرستې مشروطې نکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
ډېر خلک په دې مخارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم حیران دي.
له ډېرو افغانانو سره اوس همدا اندېښنه ده چې څنګه په ناس ماړه پاتې شي. د دې ډول اندېښنو څرک د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې هم لورای ښکاري. د غلطه ګڼ شمېر اوریدونکو اوس پر همدې ستونزې تم کیږي.
دا کوم امر چې راځي افغانستان ته د افغان ولست لپاره د خدای ردی د قران ردی د په نور باندې مخوري دا خپل ولس دغه مم ولس دې سره ځای کې فارو غریب د څه نظر لاندې کې وروره دغه ګرد خپل جيب وځ سره ویوړلې.
د هلمند ولایت کې د روحي مرزي د سې دې کې یغه د فارو غایت جدي لا خونه و چې دې څخه خلک ډیر په تشویش کې دي. نه پازاب دی دغه فارو غایت پلاني حکومت یې نو موجود نه شو کومه کوي
کارونه هم یو مچ پر دې لري ورامن زه ورځ کار کړم. موږ زوکه سپلا ورځ وای کار کوو، کار نه پیدا کیږي. زریش کله کول نه لرو. الله نه مزان سپارلې
ورځ جان از ما پیغام دغه دې چې دغه امارات ته زموږ دغه ارزګونه دغه مهيله ده. خلک دلته د هلمند شاه خلک غخاز دغه زپل خلک و د خدای دې موږ پر چا وځاړو
چاته وای چاته مزه ورسوي
بس موږ د مزدورانو چې چوکي سروادي بروادي ګرځو د شرفني حکومت پر دې بلې منکار دې کړی موږ نو دوه مواد بودې زنم د دوړو بودې زنم د غوري بودې د سره شوب میشت کې یو رسکار هم نه پیدا کیږي
د طالبانو حکومت او نړیوالو موسسو بیلابیلو ولایتونو کې پر بې وزلو مرستې ویشلي خو کافي نه وي او خلک شکایت کوي چې تر ډیره اړمنو ته هم نه رسیږي د افغانستان بشری وضعیت د نړیوالو د اندېښنو په ترڅ کې د سویډن د نړیوال پراختیایي همکارۍ وزیر پیر اولسن فرید ویلي افغانستان د سقوط په درشل کې دی او دا سقوط تر هغه څه چې دوی مخکې فکر کاوه چټک را روان دی د رویټرز خبری آژانس په استناد ښاغلی فرید خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصادي پاشلتیا به تروریستي ډلو ته لاره هواره کړي او هم به دغلته اقتصادي سقوط د سیاسي کړکیچ لامل شي د سره صلیب نړیواله کمیټه بیا وایي د تیرو څلوېښتو کلونو په څیر به افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي خو په یوازې سر ټول پیټۍ پر غاړه نشي اخیستی د سره صلیب د کمیټې ویاند ناجم اقبال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نړیوال باید د افغانانو لاسنیوي ته بیړه وکړي او خپل مرستې په هیڅ څه پورې مشروطې نه کړي
د ژوندۍ پاتې کېدو او ژوند کولو حق اساسي دی او باید په هیڅ شي پورې مشروط نشي له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې لطفاً کله چې له عامو افغانانو سره مرستې کوي شرط مه ورسره کوي عام افغانان باید د هغه څه بیه ورنه کړي چې هېواد کې پېښ شول موږ او نړیواله ټولنه باید دا یقیني کړو چې خلک باید رنځ ونه ویني
افغانان داسې مهال له بېوزلۍ رنځ وړي چې څه موده وړاندې د جیشل او جینوا په غونډو کې له افغانانو سره د څه باندې $2 میلیارد بشري مرستو ژمنې وشوې هڅه مو وکړه چې د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د چارواکو نظر هم ولرو خو د طالبانو مطبوعاتي مسؤلانو مو پوښتنو ته ځواب رانه کړ له دې وړاندې د طالبانو د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي له مرسته کوونکو بنسټونو او موسسو سره یې غونډه کړې او د ژمي پر مهال یې احتمالي بشري ناورین سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیولی دی
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل او د وارداتو لپاره کافي بهرني اسعار نه لري د کندهار صرافان وایي په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو لیږد زیات شوی دی دوی وایي هر ورځ له پاکستان څخه میلیونونه پاکستاني روپۍ یا کلداري افغانستان ته راوړل کیږي چې په ډالرو تبادله کیږي او بیرته پاکستان ته وړل کیږي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي له هیواده په زیاته پیمانه د ډالرو وتل به په راتلونکي کې د افغانیو پر ثبات منفی اغیز وکړي
د کندهار د صرافی مارکیټ دلته د کرنسیو د تبادلې پر مهال تر ډیره غوښتنه د ډالرو درانی ولوده د صرافانو د اتحادیې مسلمان بای له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو ایستل ډیر سوي او هر ورځ په میلیونونو کلداري له پاکستان څخه راوړل کیږي په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي په کندهار کې د صرافانو د اتحادیې مشر اج کندیا غوایي له هغه وروسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بند سوي د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل سوي دي
پاکستان هم ډالر بند کړل پروشا ته پاکستان بانک نه کوي اوس چې دوی د خپل کالداري په کنټرول کې نو کالداري د هغه ځای تجاران او باج خلک راځي دلته ډالر رانیسي ځکه چې تاسو وسویني چې پاکستان کې ډالر په 101 کالداري یا 101 کالداري په آزاد بازار کې درو اویا دو اویا باندې دي مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په 108 روپی باندې دلته د کالدارو حجم به خډر سوی دي ځکه چې ډالر نسته
د کندهار یو شمیر نور صرافان عوام خلک وایي له پاکستان څخه یو شمیر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولی دوی وایي څومره چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کمیږي همره د توکو بیې لوړیږي په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په واکمن کېدو سره له تیر دو میاشتو رئیسی په لسکونه زره خلک بیکار سوی.
من هم سردار محمد دی زدلته په صرافی مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار تاوان خو دا غدی چې دلته ډالر ارڅونه پورته کیږي په کندهار کې یا په افغانستان کې دا پر د خوراکي توکو پر د چیلو پر د غاز باندې ډیر تاثیر اچولی دی. او بیا چې دی خبره دا شی دلته خو تاسو خبره چې مثال نظام اوښتی دی خلک معنا د اقتصادي بوران سره مخامخ دي. دلته خلک د ډیر اقتصادي بوران سره مخامخ دي. تاسو ویني ورځ په ورځ شان ګرانیږي. چار چاته ورته که غاز والا دی که چیل والا دی پښتنه جنوه کې چې دا شی مو ولي ګران کړی دی وای ډالر لوټ شوی دی.
ما جوابه دلته دا خلک بیا وای د پرجې شاته خبرې خراب دي. وس مطلقاً ډالر پاکستان وس هیڅ وکال داري ځان ته سرمایه نه خوشي ګره ډالر خوشي څو مرزان دی روان دی ډالر پاکستان ته ډیر روان دی.
بلخوا د اقتصادي چارو شننکي رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالر ټولېدل د هیواد د اقتصاد په زیان بولي او زیاتوي چې دا به په راتلونکي کې د افغانیو په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري.
ډالر د افغانستان څخه په دغسې بحراني حالت کې وتل بالکل د زیانونو څخه خالي نه دی او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي څرخ به ډېر زیات تاثیرات وارد کړي. یو تر ټولو تاوان به په پولي برخه کې که چیرې موږ راسو د افغاني پشتیبانۍ په پیل دغه د تقاضا او د عرضې په بازار کې ډالر ډېر خورا لوی رول لوبولی دی. تجاران چې معمولا ټیټي کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته ځکه معمولا یو واردونکی هیواد دی نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا ده چې هغه باید موجود واوسي ترڅو د مال راواردول افغانستان ته وکړي. د دې خلاب رامنځته شي ځکه دلته به افغاني خپل ارزښت په اصولي شکل باندې بدلا سو ورکړي لکه څنګه چې اوس موږ دغه خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه موږ ته معلومي چټیږي لا به هم نور چټ څه کچيري دا کار ونه درول شو.
د افغانستان بانک چارواکي په جاړه لڅویلو ډاډ کوي په داسې حال کې چې د پاکستان په پرتله د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوسخه تر دوه لس کالدارو په توپیر ګران پلورل کیږي خو له دې سره سره پاکستان ته د ډالرو لیش په ډیره دودي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت په خوانه مرستيال ادا کوي چې طالبانو د دې وزارت 28 مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړی دي. پوپل حبيبي وایي ګوښه شوی کسان مسلکي کډرونه وو او په پوره شفافیت په دې وزارت کې په دندو ګمارل شوی وو. شغله حبيبي د غراز اندیشنه شي چې د افغانستان په کلیو کې د دې وزارت لخوا د 200 میلیون ډالر په ارزښت تطبیق شوی پروژې نیمکار پاتې دي او که چاری پایل نشی پر روان ژمی کې به د سیلابونو او بارانونو لامل ویجاری شي.
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کډري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایطو ته نه پاملرنې پر دوی نیوکې ډېرې کړي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې په لوړ او ټیټه کچه د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا هم نږدې کسان دي. خو د طالبانو د حکومت هر چارواکی وایي وزارتونو ته له خپل ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي هغه ادا چې تر پښتنې لاندې ده. تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبیبي ادعا کړې چې د دې وزارت نوې رهبرۍ 28 ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړي دي. ښاغلي حبیبي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان مسلکي کډرونه وو او ګوښه کول به د هغو پروژو د عملي کېدو مخه ډپ کړي چې کارونه یې له نیمایي زیات مخته تللي وو.
نیمه کاره پروژې چې تقریبا د 200 میلیونه ډالر نه زیاتې کېږي دا په 40% او 30% او 33% پورې نیمه کاره پاتې دي. د هغې د تکمیل لپاره د ډیزاین او سروې او ټول مواد د همدوی کړي دي او همدوی سره دي. نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ځکه رامنځته کوي چې نوی کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلدم نه وي د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوي او دغه نیمکله پروژې هم ورته نه دي معلومي او نه شي مخته وړلی.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت لخوا د ځنیو ګوښه شوو رئیسانو سره اړیکه ونیوه خو دوی ورته د ستونزو د جوړېدو له امله خبرې ونه کړې. د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال په کلیو کې د نیمه کاره پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانون کړي نو ښایي را روان شمې د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي خو تر پایه معلومات شریک نه کړل. لدی وړاندې هم د طالب چارواکو په ځن یو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوا کړي چې یوه بېلګه یې د کابل پوهنتون لپاره د یوه ډاکټرا لرونکي کس پر ځای د یوه لیسانس ګمارنه وه. پر دې ګمارنې له سختو نیوکو وروسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي، خو تر ننه لا په دې اړه نوې پرېکړه نه ده شوې.
د نیمکاره پروژو په اړه د کلیو د پراختیا د پخواني مرستیال وزیر اندېښنه مو واورېده. په هلمند کې بیا طالبان وایي چې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیرته جوړوي. د هلمند ولایت د لشکرګاه ښاروالۍ مسؤلان وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیرته رغوي چې د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوي دي. ښاریان د ښاروالۍ د دغه اقدام هرکلی کوي.
دا هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښاروالۍ لوري د غپلونو او پلچکونو د بیا رغولو چاري پیل سوي، کوم چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوځ د لمنځړولو لپاره په ماینونو لوزولي وو. د لشکرګاه ښاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه ابشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د غپلونو او پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي، خو ای چې لمړی غپلونو او پلچکونو رغوي کوم چې د خلکو تاګ راتګ پر زیات دی او ورته ورته زیاتوي.
پلچکونو رغول په بخ کې موږ اقدام سره کړ دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړ دی او ان شاء الله پر نږدې راتلونکي به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل سي. موږ د ښار بیلابیلې برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دغه پلچک موږ جوړ کړی دی، هغه مو ګټې اخیستنې ته سپارلی دي. د ښار په بیلابیلو برخو کې هم اوس هم موږ فعالیت شیدان لري. هغه برخې چې ډېر اړتیا اړتیا وي موږ به هلته دغه چاره ګړندي کوو او ترسره کوو.
ښاغلی ابشار زیاتوي چې دوی په لشکرګاه ښار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چاري هم پیل کړي کوم چې ځینې برخې تخریب شوي دي. بل خوا بیا د لشکرګاه ښاریان د ښاروالۍ د مسؤلینو د دغه کار ستاینه کوي. دوی وایي که چیرې یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي د یو پلوه به د ترافیکي پیښو مخنیوی وسي او د بلې خوا به په ښار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګاه ښار دوه اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل
نومی احمد شاه دی، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. چیرې دا پلچکونه چې په وروستي جنګ کې له منځه وړل شوي دي، غورځول شوي دي، دغه جوړ سي دا ډېر ښه کار دی او د ښار د ښکلا دپاره چیرې دا جوړ سي دا به ډېر ښه وي.
د لشکرګاه ښار اوسېدونکی یم. د دغه پلچکانو جوړېدل چې په وروستي جنګ کې له منځه وړل شوي دي، نو د دو جوړېدل خو ډېر ښه کار دی. یو خو د ښار د ښکلا د خبره ده او بل دا چې د دا ماشینان یا کوم وسایل چلته تګ راتګ یي، نو د هغو دپاره زمینه برابرېږي او د هغو دپاره یې وسطه کېده.
د دغه ولایت د ښاروالۍ مسؤلین پر داسې وخت د ویجاړ سوو پلونو او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال په لسګونه روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، لوی پلونه، عامه تاسیسات ته هم زیان اوښتی دي او ځینې خو یې په بشپړ ډول له منځه وړل سوي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په کندهار کې د شیعهګانو پر لوی جماعت د برید تر ټولو کوچنی قرباني پرون شنبه په خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه 14 کلن ماشوم چې پر جماعت د برید پر مهال ټپي شوی و، د خپلې کورنۍ دریم کس دی چې په کندز او کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په بریدونو کې وژل کیږي. د هغه د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې امنیت یې خوندي کړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
د شیعهګانو پر جماعت د حملې د کم عمره قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګه یا د شیعهګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمره قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. ډیر لس کلن علي مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجي نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستۍ بریدونو کې له ټپي کېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله ساه ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار درې اونۍ وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووژل سو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبې په ورځ سا ورکړه. د وژل سوي ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرزاق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی د دوام قبر نو هغه د لمسی ټپي وو زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځې په میرویس روغتون کې پروت و نو خلکو راله خارجیان راله ایرانیان راله ما به زارۍ ورته کول چې دلته زموږ یو ټکر ټکر ملک دی دغه یو ځای ته انتقال کوي دلته داسې د ده دوا نسته
عبدالرازق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت ته توجه زیاته کړي
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دي بې دفاع خلک دي بې ازاره خلک دي په خدای دې مې قسم چې ډېر مظلوم دي پر دې باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپېش دي نه ونسي
د دایش دلی پر روانه میاشت کې لومړی په کندز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهب او پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې یو سلاتیا کسان پکښې ووژل شول او درې سوه نور ټپیان شول کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغلي کیږي خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دې خلکو ته ورپه ګوته کړي په کندهار کې د شیعهګانو د جماعت د شورا غړي اسدالله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیولو په برخه کې خپله ژمنه نه ده پوره کړې
او کس کی عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته
هغه کسانو چې د بریټ مسؤلیت و مانه چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري کڅه هم دوی وویل چې دا کسان بنسي خو په عمل کې څه نه دي شوی او خلکو ته ثابت نه کړ چې په پیخه کې خپل کسان نیول شوی موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي
امارت اسلامي می خایښسته کی امنیت مردمه بګرن
د کندهار د لومړی حافظ اړوند د امام بارګاه جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپېته کسان ووژل او شاوخوا اویا نورې ټپیان کړه د ټپیانو له جملې شپږویشتنه ایران هیواد ته د درملنې په موخه ولېږدول شول خو دیارلس کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی وو له دې پېښې شاوخوا لس ورځې تېرېږي طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین به نیسي او محکمې ته به سپارل کېږي
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
په تاسو کې څه نه به چې سکر مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
د لانا فیصله وا منګوله وګ درشل
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه
د بخښنې نړیوال سازمان د حقوقو لسکونو افغانانو په اړه اندېښنه شولې چې د امریکایانو لخوا د کوزو په یو کمپ ته لیږدول شوې دي کوزو ته د لیږدول شویو کسانو په اړه له امریکایانو سره د امنیت اندېښنه شته د افغانان د حقوقو څباندې یو لکو کسانو لډلې دي چې امریکایي سرتیرو په اګست میاشت کې له افغانستانه وایستل تفصیل په دې راپور کې
امریکا د لزګونه زرو هغو افغانانو هرکلای کړی چې 13 اگست میاشت کې د دوی پوځي الوتکو له افغانستانه وو ایستل خو د وی وړې ډلې په اړه ځینی ملاحظه لري اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لزګونه د افغانان د امنیتی ارزونې پر مهال کوسو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته انتقال شوې دي د اژانس ویلي د باند سټیل پونوم اډې ته دغه وړې ډلې افغانانو لیګل ممکن له امنیتی اندېښنو سره تړاو ولري راپور کې راغلی تر اوسه د دغو افغانانو په تړاو او یا هم د هغوی د برخلیک په اړه کره معلومات نشته د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې تیرو شپږو اونیو کې د کوسوو پوځي اډې ته لیږدول شوي دي دوی ویلي لا معلومه نه ده چې د هغو کسانو برخلیک به څه کیږي چې امریکایانو له افغانستانه ایستلي خو اوس یې امریکا ته نه بیایي په بالکان حوزه کې د بخښنې نړیوال سازمان څیړونکو یلنا سزار اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دوی د هغو افغانانو په اړه اندېښنه لري چې د امریکا له امنیتي ارزونې نه دي تیر شوي میرمن سزار پوښتنه کړې چې دا کسان به توقیف کیږي او که هو حقوقي مرستو ته به لاسرسی ولري دی دا هم ویلي که دا مشکوک کسان بیرته افغانستان ته لیږل کیږي ژوند به یې خطر سره مخامخ شي تر اوسه امریکایي چارواکو په رسمي ډول نه دي ویلي چې د کوسوو یوې اډې ته یې د څه ملاحظاتو له مخې یوه ډله افغانان لیږدولي دي خو اسوسییټډ پریس د امریکایي چارواکو په حواله ویلي تر اوسه لا وختي دی چې د ځینو مسایلو په اړه ښکاره خبرې وکړي د بخنی نړیوال سازمان د هغو افغانانو په اړه هم اندېښنه ښودلې چې له تیرې اګست میاشتې راهیسې د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې ګیر پاته دي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مسؤلې سمیرا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په مخ خپلې پولې خلاصې کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
نن د اکتوبر 23 د ملګرو ملتو لورځ سره برابر ده. په دې ورځ ملګرو ملتونه تاسیس شوی دي. په راتلونکي خبرونه کې باید د ملګرو په اړه یو ځانګړی راپور ولرو، خو اوس چې 8:30 دي د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو د دوام خبر ورکوي. دی بور الاینس پرون په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي سره کتلي او دا ډاډ یې ورکړی چې د بانکي ستونزو د حل په برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي د یو ملي او خپلواک پوز پر جوړولو کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا هم په افغانستان کې له 3 امریکایي اتباعو سره په تماس کې دی. د کرکټ په نړیوال شل اوره جام کې به سبا افغانستان په خپله لومړنۍ مسابقه کې له سکاټلند سره مخامخ شي. د ترکیې ولسمشر له خپل هیواد د امریکا، فرانسې او جرمني په ګډون د 100 سفیرانو د اخراج امر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له ایران سره خبري باید له سره پیل شي. او د امریکا د دفاع وزیر لوید استین وایي متحده ایالاتونه د تایوان په اړه په هیڅ فرضی کې ځان نشکېلوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانی وړاندې کوم، د افغان سوداګرو پر ستونزو خبرې کوو. په وروستیو کې د پاکستان د لارو د بندیدو له کبله افغان سوداګر له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لارو بندیدو نه یوازې سوداګرو بلکې د میوو باغدارانو ته هم ډېر تاوان اړولی دی. د پاکستان لارې په داسې وخت کې بندې شوې چې د انارو په شمول د افغانستان د میوو د صادراتو وخت و. د افغانستان تیرو حکومتونو هم په ځلونو شکایت کړی چې پاکستان په داسې وخت کې خپلې لارې بندوي چې د افغانستان د میوو د صادراتو وخت وي، خو پاکستان هم خپل دلایل وړاندې کوي. په وروستیو کې ډېر شمېر افغانان غواړي پاکستان ته واوړي، او پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربه دی وایي چې نور مهاجر باید ورنشي. د افغانستان تیر حکومت د پاکستان پر لارو د اعتقاد کمولو لپاره د منځنۍ آسیا د لارو د فعالولو ترڅنګ هوایی دهلیزونه جوړ کړل چې له دې لارې د افغانستان زعفران وچو لند میوه بهر ته صادرېده. خو اوس چې دا اسانتیاوې نشته، د پاکستان د لارو ستونزه یو وار بیا پیدا شوې ده. په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره د سوداګرو پر ستونزو او حل لارو خبرې کوو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سوداګرۍ خونو مرستیال ښاغلی یونس مومند، د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړی ښاغلی زلمی عظیمی، د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص ښاغلی دریا خان بهیر، همدارس د پولادو د فابریکې رئیس شغل اسمت الله وردګ، د میوه او سبزیو سوداګر حاجی صاحب میرویس حاجی زاده هم په دې خبرونه کې زموږ میلمه دی. لومړی شغل مومن صاحب، تاسو درځم د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی او د شغل شاه محمود قریشی له راتک سره هم مهاله پاکستان اعلان وکړ چې تورخم بندر یې پرانیستی دی. اوس د تورخم د لارې د صادراتو په برخه کې ستونزې حل شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. واکرم تیر پنجشنبه د پاکستان د اسلامي جمهوریت څخه یو هیئت چې پراس کې وزیر صاحب خارجه او ورسره د تجارت مربوط یا د کشتم او زموږ د پاکستان د ګډي خوني سوداګر هم سره ملګری و. د اوسه بلګری وه په کابل ته تشریف راوړی وو چې په مجلس کې موږ وو. مجلس کې زموږ په کمیټه کې چې د زموږ او دوی د اقتصادي د بحث وسو چې په هغه کې د هغو سوداګر هم وو، زموږ سوداګر هم وو، د دوی د کښتن مشر هم وو، زموږ د کښتن مشر هم وو، او زموږ دربند د بحثونه وسول. انشاءالله زه فکر کوم چې د تورخم لار هم په غورتي لسوي وه، خو د دې ریز د حمله کبله سره چې پرون د تورخم لار بنده وه، زموږ نور بندرونه ټول ایله دي. یو د بولدک په بندر کې څه مشکل پاتې و، هغه هم د بعضي معذرو پر سر چې پر ټولو شان باندې موافقه سوې وه. هلته په دغه سیمه ییزو چارواکو یو شی چې پاتې و چې په هغه کې د پاتو په اړه به هم شاید موافقه نن سوي یا به پرون سوي، داسې دقیق اطلاعات نه سره سه، خو ژر تر ژره باید دغه د بولدک لار هم باید ژر تر ژره خلاص شي.
د تورخم مشکل اوس حل دی، یعنی سوداګر پې کولی شي خپل مالونه صادر کړي.
د تورخم مشکل باندې تجارتي لار پرانیستې ده، صرف دغه لار چې ده د اندرون لار چې ده یا د پای د لار چې دی ورته وایي چې په هغه کې چې پاسپورټ والا خلک وو یا نور خلک وو، چون دا ډېر عمر لار بنده وه، بیروبار ډېر دی، په هغه کې څه مشکلات شته.
حاجي صاحب میرویس حاجي زاده، تاسو د میوو او سبزیو سوداګر یاست، د پاکستان د لاریو د بندېدو له کبله څومره تاوان سوداګرو ته اوښتی دی، باغدارانو ته اوښتی دی؟
جناب سروان صاحب، ټولو ته بهتره معلومه ده چې دا څو ورځې کېږي چې د خلکو مال څو ورځې نه تقریبا د شلو نه ډېر کېږي، بل خصوص میوه د تاجرانو سبزي او میوه په تورخم کې، په سپین بولته کې، بل خصوص په تورخم کې. نن سبا هغه مشکلات ده چې په افغانستان کې بل خصوص انار ولایت کې، انار د نن ډېر یو ښه ولایت او حاصلخیزه ولایت ده، انار لري، انګور لري، او همداسې پیاز لري. د دوی دغه سرمایه د یقینو ده، د یقین چې صادرات و نشي کوی، د تجار چې صادرات و نشي کوی، د تجار مال لارو د قندر نه، تاسو داسې فکر وکړئ چې تر تورخمه پورې د دوی مال ځي. همدا اقلام صادرات لس ورځې هلته مشکلات راځي، ګمرک کابل ته راځي، پنځه ورځې په کابل ګمرک کې دا مال درېږي، دلته په جر په نوم او د نور اسنادونه تیمرایل کېږي. هغه کون مامورین چې وخت و عایدات به یې ډېر درلود، اوس به یو څه عایدات د هغوی کمي، کار ډېر په کندي مخکې ځي. بیا تورخم ته چې لاړل، خپل عموماً صاحب نور مشرانو ته ښه معلوم ده چې لس ورځې، اته ورځې، شل ورځې تورخم کې د خلکو مال چې پنځه ورځې، اوس نن سبا باید دغه میوه او سبزي دا باید د سنگ و زغال، لرګویو سره او تیګو سره باید د خوشنۍ کې دې ته داسې یو اولویت ورکړي، په دې چې د افغانستان درې میاشتې صادرات ده، بل خصوص د افغانستان عایدات دغه میوه او سبزي ده. مګر متاسفانه تاجران چې ښه مال فرسوده شي، فاسد شي، بیا پاکستان بازار ته په یو واري و پرون نه وړم اورېځي، د افغانستان نه تقریبا زر موټره میوه او سبزي هر څه چوو یو واري خوشې کړل. دلته خو تقاضا ورده صورت اخلي، هغه ورکه تاجرم چې دا 2-3 میلیون افغانۍ پورې ټول متضرر دي، تاوان یې کړی ده. دا مال چې په ورځ کې سل موټره بار شي، ته تاجر سل موټر چې لس ورځې ودرېږي، پلس ورځو کې دا زر موټر کېږي، زر موټر چې ټول پاکستان ته خوشې کې، کوڅه په کوڅه به یو موټر مال ولاړي. مونږ خوشاله وو چې حکومت امارات اسلامي راغی، خدای مهربانه ده، دغه ستونزې، دغه لاره بندي دا ټول به خلاص شي. متاسفانه دا یو په څو برابر شو، تاجر نشي کولای چې د خپل پیسو ته لاسرسی ولري، د خپل سرمایه ته لاسرسی ولري.
مومن صاحب، تاسو څه وایئ؟ دا اوس کې لاره خلاص کړې وي. حاجي زاده صاحب ډېر عجیبه مسالې ته اشاره وکړه، په یو واري چې زر کانتینر لاړ شي، د میوې ارزښت به څه وي، بیه به څه وي، څنګه به خرڅېږي او په څومره بیه به خرڅېږي؟ دا خو ډېر لوی تاوان دی.
واقعتا لکه د اجزاده سره چې خبره وکړه، د تورخم پر بندر باندې ما درته وویل چې د بولدک مشکلات ته وڅخه په تورخم کې به حد ډېر مشکلات دی پیشتي، او مشکلات په دغه دي چې ټول هغه تراکم د اموالو د زموږ د صادراتو ټولو پر دغه بندر دي. دغه یو بندر کې دومره ظرفیت نشته چې دغه ټول مالونه په یوه ورځ پاس کړي. که موږ هر موټر ته مثلا 15 دقیقه وخت ورکو، نو دا په ساعت کې 12 موټر کیږي. تقریبا تاسو د اجازه سره کوي ورته چې زر موټر ولاړي، زر موټر کې په تاسو کې 15 دقیقه زر کې دا 15000 دقیقه کیږي، 15000 دقیقه تاسو په پوهې چې 2 ساعت کیږي. نو زموږ هم زموږ مشکلات هم دغه دي چې د اوسه افغانستان او پاکستان دواړو په یو بندر کې شل کال د دومره پیسې را دي، یو ظرفیت یې رامنځته نه کوي چې دا تازه میوه د پاره یو لایدا لار، لکه په نورو دنیا کې یو بل لار لایدا لار وي چې حالت
هغه دغه چې ژر خرابېږي لکه میوه لکه تازه میوه نور مثلا غوښه داسې دا پر یو جلا لار باندې باسي او هغه لار لري پر هغه لار باندې هغه تیریږي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوي غړی ښاغلی زلمی عظیمي د ټلیفون له لارې راسره دی. عظیمي صاحب، که تاسو لومړی اوریدونکو ته ووایئ چې اوس د تورخم وضعیت په څه ډول دی، صادرات په نورمال ډول کیږي او د تورخم د بندیدو له کبله چې په تیرو ورځو کې د ډېر وخت لپاره بند و، سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
مونږ خو تاسو مشران هم مونږ مشران یادونه وکړو چې فلحال دپاره د افغانستان په سطحه په هر بنادر کې مونږ د ستونزو مشکلات سره مخامخ یو، خو خصوصا د سپین بولدک او د غلام خان د تورخم په بنادر کې په واقعاً چې هر وخت زمونږ د میوه تازه سمری ته ورسیږي بیا د پاکستان د لوري مونږ ته په واقعاً سره په بنادر کې ستونزو مشکلات ایجادېږي. البته مخکې مشرانو هم یادونه وکړه چې یوازې د تورخم بندر چې دا دومره ظرفیت نه لري، البته که ظرفیت لري هم پخوا په څیر دلته ستونزې ډېر زیات شوې. پخوا چې و دلته په تورخم بندر کې پاکستانیانو چې دی یو چک به کول، فزیکي معاینه به کول. اوس په تورخم بندر کې زمونږ صادرات چې ګاډي پاکستان ته کیږي، کوزي پښتونخوا ته، خواته یو کس کشتم والا دغه چې کی ملیشه والا چې کی او اف سی والا چې کی همداس خاصدار والا به برسیره د دی یو سکین چې هغه په سکین کې هم وخت لګی، نو یو ګاډي په لاس 15 منټ کې چې دی چکن ونی سي دربر ونی سي، نو متاسفانه چې زمونږ د افغانستان طرف زمونږ ګاډي همداسې ډب کیږي او ډېر سلو زمونږ کارګو پاکستان ته کیږي، نو د دې یو ستونزو مشکلات سره مونږ په واقعا مخامخ یو د فتن دپاره.
تاسو ویل چې اوس لا زیات دی افغانستان مال چې کیږي نسبت پخوا ته. اوس خو په افغانستان کې ظاهرا د پاکستان ډېر دوست حکومت دی نسبت مخکینی حکومت ته، باید اعتماد او باور پی زیات وي، دا ولې؟
بله بله، ولا چې همدغه سي د افغانستان ټول ملت او د افغانستان خصوصا سکتور خصوصي تجار صاحبان صنعتکارانو په واقعاً داسې خوشبیني مونږ درلوده چې امارت اسلامي د پاکستان سره ډېر ښه اړیکې لري او انشاءالله تعالی زمونږ د لارې ستونزې مشکلات به ډېر زر حل شي. خو متاسفانه چې کله امارت اسلامي حاکمیت ونیو په واقعاً سره د افغانستان صنعتکاران ډېر زیات متضرر شو، ځکه چې دی تعرفې ګمرکي دی مواد خام او مواد پوخ یو قیمت باندې اخیستل کېده، دلته په افغانستان کې زموږ کارخانې ټول متوقف شو، ځکه چې موږ رقابت نشو کولای، ځکه چې مواد خام په ماغه قیمت افغانستان ته راځي، پوخ مواد هم راتلو. پخواني حکومت کې خاصتا یو ظرفیت کارخانه داران ته ورکړل شو چې هغوی یو امتیاز درلوده چې 1% به ترې محصول اخیستو او نور محصولو ته معافیت و. نو مونږ کولای چې په افغانستان کې مونږ د نورو اجناسو چې د نورو مملکتونو نه واردېږي مونږ دې سره رقابت وکړو. نو په دغه حالات اوس اوسنی حالات کې زمونږ کارخانې اکثره کارخانې چې دي فلحال متوقف کړي. دویم دا چې زمونږ تاسو معلومات دي چې په بنادر کې زمونږ ته نور ستونزې مشکلات زیات شو. تاسو د سپین بولدک دروازه تاسو مونږ چې شل ورځې زیات کیږي چلته دروازه د سپین بولدک زمونږ په افغانستان پر مخ تړل شوی دی. هلته زمونږ باغداران بیچارهګان زمینداران او زمونږ تجارتي اموال په دواړو خوا ته پاکستان لوري افغانستان لوري ته قرار لري. تقریبا زمونږ 1300 ګاډي چې خالي کانټینران پکې سواره دي چې مونږ شپینګ لاینان نه دا په کرایه رانیولې افغانستان ته مال وارد کړی، اوس دا په سپین بولدک کې قرار دی او نیم میاشت کېږي دلته متوقف دی. کم از کم دورز $1,000,000 سکتور خصوصي ته خساره او تاوان واردېږي. دغه تاوان او خساره او ترانسپورټیشن مشکلات د بنادر دا ټول تجار پر مال باندې محاسبه کوي. بیا په افغانستان کې 40,000,000 خلک د فقر لاندې ژوند کوي. په واقعاً د افغانستان خلک په دغه اقتصادي بحران سره په دغه حالاتو کې چې افغانستان خلک نه کار شته، نه روزګار شته، نه تنخوا شته، نه کوم پیسې دي لري، زموږ ټول سرمایه په بانکونو کې فلحال د پاره کنګل دی. نو په واقعاً موږ ته ډېر ستونزمن تمام شوی دی.
بله، ډېره مننه عظیمي صاحب. زموږ بل میلمه د اقتصادي چارو متخصص او د پوهنتون استاد ښاغلی دریا خان بهیر هم اوس د ټلیفون لارې را سره دی ورته هر کلی ویم. بهیر صاحب، تاسو باید زموږ د نورو میلمنو خبرې اوریدلې وي. په وروستیو کې د دوی د توقع خلاف چې باید له پاکستان سره په راکړه ورکړه کې اسانتیا رامنځته شوې وه، ځکه چې ظاهر خو طالبان له پاکستان سره نږدې دي او پاکستان هم له طالبانو سره نږدې دی. دا د طالبانو په حکومت کې هم پاکستان خپله لاره په داسې وخت کې بنده کړه چې افغانستان د صادراتو وخت، خصوصا د افغانستان د میوو د صادراتو وخت، او له دې کبله افغانستان ته ډېر اقتصادي تاوان اوښتل کېدی شي. ستاسو په نظر له دې ډول ستونزو سره د بیا نه مخامخ کېدو لپاره باید څه وشي؟
ټول مسائل د افغانستان اقتصادي مسائل د څو مشخصو ګاونډیانو زموږ مشخصو ګاونډیانو لخوا انحصار شي. دا موضوع روانه و تر یو ویم تر 2001 یا دویم یا دریم کال پورې دا موضوع پنده شکل روانه و. افغانستان با وجود ده چې د خپل د جیوپولیټیک لحاظ، د اقتصادي چارا لحاظ بهترین وضعیت کې ده، اما متاسفانه هیڅ وخت د تیر زمامداران و البته د بیکفایتی و کمزلفتی لعمله دونه شوش د خپل هویت، اقتصادی هویت او د خپل موقعیت گاوندیانو تورخی. په تیرو لسو یا دو لسو کلونو که البته یا واته کلونو که یو اندازه دغه موضوع تیوست توجه شو، دقت شو. افغانستان ده هاغ با وجود ده چه داده یا چارا حیثیت لدی او طول داسه میانه هیوادونه پده وصل دی ده دغه وضعیت نه یو سر آویسته. البته په خو موږ تاسو ټول د موږ تاسو همکاران موریت مند موږ تاسو وطنداران موږ غوړي افغانستان باندې په کابل باندې په تیر بیا چې یو لار د تورخم تړل کیدل د غوړیو د وړو نخ په کم ځای ته جګیده تیر او چارواکو په د باندې با وجود ناخوال او مشکلات چې د لودل هغه حکومت په د کوشش یو کول بل اخر په د وټوانی دل چې د افغانستان یو پولیټیک موقعیت مناسب خپل جایگاه پیدا کړ. بدیل لارې ولټول شوې، د افغانستان وصل شو، افغانستان د ایران ته وصل وی او مقدر یو لږ څه اضافه شو، چابهار بندر له طریق افغانستان له ترکمنستان ته وصل شو، د ازبکستان ته، د تاجکستان ته، د بریکمین لارې باندې کار وشو، افغانستان خپل ځای پیدا کو او روس صداقت کله چې پاکستان خپل لارې بندوله موږ بعد اقل د وارداتي توکو د مشکل سره نه مخامخ کیدلو. دا ډېر یو واقعیت دی او ټول وطنوالم په دې واضح کویږي چې زمون ټول ګاونډیان په تیر بیا پاکستان هیڅ وخت د نور د موږ منافع په نظر کې نیول نه دي. په ټولو قراردادو کې، په ټولو مسایلو کې هغو زیاته خپل توجه د خپل منافع ته کړې ده. پر اوس کال انده کار نه و، دوه کاله مخکې، درې کاله مخکې، څلور کال، هر کال به اندغه مسله بوه تر څو چې هوایي دهلیزونه جوړ شول، د انتقالاتو دپاره یو څه ځای جوړ شو. پاکستان په ټول د تاریخ کې د خپل منافع لیدلی هیڅ وخت د منګ اقتصاد ته برابرولای د چې د منګ اقتصاد ته توجه کړل.
لیکن استاد، منافع د دوه طرفه وی ک راکړه ورکړه خو دا د چې کته مقابل خپل هیواد ته صادرات کوي، د بل هیواد کوم شان چې تاسو درځي هغه ته ضرورت لري، نو ولې باید خند ایجاد شي؟
کاملا زه غواړم منده یو بیلګه په ډولم یو بیلګه د تاسو سره شریک کړم. که چیرې د ایران نه روشي چول مستقیم پاکستان، ایران کله چې افغانستان کې خصوصا په هرات ولایت کې صنعتي کارخانه جوړې شوې، دوی د خپل دمپنګ سیاستونه، ناوړه سیاستونه استفاده وکړه، نرخ یې راټیټاو چې د افغانستان د کارخانه داران او کارخانه ټول د رکود ته مواجه شي. دا کار پر اوس کالیم کې د مخکې کالو کې هم دا کار کېده او اوس هم دا کار کوي. پاکستان هم د خپل په ټولو تړونو کې اندغه کار، اندغه پالیسی نه استفاده کړی او د پالیسی ضعف موږ به ټولې خبرې پر نور ګاونډیانو بنا چې دا د افغانستان د خلکو، د افغانستان د چارواکو، د افغانستان د چارواکو چې مسؤلیت درلود، د دوی ضعف، د دوی ضعف له امله موږ د ستونزو سره مواجه کیدلو. د اپټر تړون تاسو وګورئ، تیر کال تکمیل شو، میاد پوره شو، بیا د شپږ میاشتو درې میاشتو کې د شپږ میاشتو لپاره بیا دغه شو تمدید شو. تاسو د اپټر تړون وګورئ، د پاکستان ټول لارې راځي د افغانستان د لارې دغه تدریسي کې تر د افغانستان ټول سرحدات پورې، تر اسلام قلا پورې، تر دغه تورغونډۍ پورې، تاقینه پورې، ټول پورې راځي. اما د من لارې ته دغه پورې نه رسیږي، تر کراچۍ بندر پورې نه رسیږي.
مومن صاحب، که افغانستان قوی وي گاونډي خامخا امتیاز ورکوي، کوم امتیاز چې د دې ترانزیت په برخه کې پاکستان مثلا د داوود خان په وخت افغانستان ته ورکو، بیا یې هیڅ کله هغه امتیاز نه دی ورکړی. تاسو مخکې وویل چې له پاکستاني لوري سره مو په تجارتي مسایلو او د ترانزیت په اړه خبرې وکړې، کوم نوې ژمنې تاسو درکړې ده؟ مخکې استاد وویل چې افغانستان د خپل ترانزیت له حقه صرف 30% استفاده کړې ده او پاکستان 30%. له بلې خوا د پاکستان لاریو کانتینرونه د افغانستان هر بندر پورې رسیدې شي خو افغانستان ته اجازه نه ورکوي. په دغو مسایلو هم خبرې وشوې؟
دوه شانجلی موږ باید حقیقت ووایو. د افغانستان د فکر کوم استاد ته په ډېر احترام سره چې څنګه پاکستان سل فیصد استفاده کړې ده، موږ زموږ ترانزیت د پاکستان څخه تقریبا د هر ورځ تقریبا په 500 موټرو اضافه تقریبا د 100 کال خو چې زه په خبرې چې زموږ ټول بندرو چې کې زموږ ترانزیت راځي تقریبا 500 200 2500 دا موټر انده اوس هم تقریبا زموږ ترانزیت تقریبا د 200 پرې افغانستان پر استفاده کوي. د افغانستان د ترانزیت څخه استفاده کول افغانستان په خپل مشکل درلودي. استاد باید دې ته وایي چې د مزار یو رقم قانون، د کابل بل رقم قانون، کومور د ازبکستان څخه ترانزیت راوستل او پاکستان ته بیا ولیا دي پر لارې، موږ دې ته ځینو کولای شي چې د موټر سټور په کې اسناتی د موټر کوم مشکل لري ولې اوس کولای شي چې ځینو خولي د پاکستاني هغه د ادارې چې موږ په سټور یا په اقتصادي سټور پرې د وګړو پرایټ نه به ان شاء الله شاید په بل افته کې موږ بل مجلس هم سره وسی وګړو مشت پرایټ نه دا کې هغه مشکلات چې موږ په خاطر لو د لکه د تشو د کانټینرانو کې رول د دې کې رول او په تورخم بندر کې ظرفیت جوړول یو بل لار جوړول د نورو په هغه شانو د لپاره مثلا تش کانټینر دی د دې لپاره یو لایده لار چې جردا چی سي او لار سي او پر افغان سوداګرو باندې دمرچ یا ډیټنشن او بخښه ډیټنشن باندې سي په دې خاطر او د دې لپاره لار دا چې موږ ته باید هر مال چره دي دا باید په کراچي کې مشغول موټر تور واچ او خپل کانټینر باید حل تول او غوته ورواچو.
لکه مومن صاحب د څنګه وادي دي چې سپین بول دک لا هم خلاص نه دی او مخکې حاجی زاده صاحب به اشاره وکړه چې افغان سوداګر دی ورځي $1,000,000 تاوان کوي.
سپین بول دک چې اوس د الټا هغه د خپل زموږ هغه د بندر چې د بندر حالت چې دی هغه خپل شرایط لري چې هغه شرایط هم باید په منځ کې شي. موږ دلته علاقي تجارت سره لرو چې سپین بولدا کو چمن دی هغه خلکو هم باید ستونزې پیښ نه شي. په هغه کې یو ماده فاته ده، یعنی د دې د فاتخه خلاص دی. موږ هغه یو ماده چې فاته ده هغه هم باید هغه یو کوچنی ماده چې فاته هغه هم باید خلاص شي چې موږ خلک چې مثلا چې په بولدا کې ژوند کوي یا په اخوا کې په چمن کې ژوند کوي دا څنګه سره واوري راوړي د دې موضوعاتو د فارم.
لیکن مسله دلته ده مومن چې دا جنجال په داسې وخت کې چې د افغانستان د میوه وخت دی، د کندهار د انار رسیدلې دي، په داسې وخت کې دا موضوع راپورته کول او مطرح کول دا خو د افغانستان اقتصاد ته یو لوی ګزار دی چې ورکول کیږي. ولې دا بل وخت دا مسله نه حل کېدله، مخکې تر دې نه حل کېدله یا وروسته تر دې وخت نه پریښودل کیږي؟
هم د وزارت محترم زمور د وزارت محترم خارجه سره هم زمور د محلي چارواکو څخه ان شاء الله شاید دا پښتنه کولای شي چې ولې دا څنګه کېدل. ورته په دې باندې قناعت لرم چې د افغانستان د ټولو خلکو عزت مو عزت دی. څو وخت چې په دغه د سپین بولدا کې یو تاسو پاسپورت خلاص یو تاسو اجازه نه ترکولای دا ولدا کار
کی دا پښتنه ولې څوک نکړي. جی صاحب میرویس حاجی زاده ته ورزو یو لنډه پښتنه تر کومه. حاجی زاده صاحب د مومن صاحب اشاره فکر کوم دې تم وا چې د سیم ویل کیږي چې د سپین بولدک د لارې په بندیدو کې د طالبانو د حکومت رول هم د دوی غوښتنه کړې و چې تاسو له افغانانو سره بد برخورد کوئ نو لارې بندو. لیکن دې ته فکر کوم چې پام نو چې په دې وخت کې له پاکستان څخه دې بد برخورد غوښتنه کول چې د افغانستان محصولات رسیدلی دي، خصوصا انار رسیدلی دي او د تجارت وخت دی، تاسو څه فکر کوئ چې دا د پاکستان لخوا یو پلمه ده چې د افغانستان لخوا ورته واردات ونشي او کدي افغان لوري ملامتي ده؟
مون خوشاله و چې طالبان یو روابط لري پاکستان سره، مګر مون نه پیژو چې دوی متضرر ټول همیشه خاص افغانستان د پاره ده. همیشه چې داستونز کېدل خو نور مشکلات و، مګر اوس داستونز چې کیږي د بدبختی د افغانانو ده. بیا قینا غد خپل مسولیت ادا کوي. سپین بولدک لاره بنده ده، سپین بولدک باید لارې په هر صورت چې په دغه درې میاشتو څلور میاشتو کې بل خصوص میوې ته خوشې شي. بیا میله کوم د خپل د افغانانو نه همیشه خو مونږ په رسانو کې په مطبوعاتو کې ویلي چې پاکستان باید مونږ سره دغه وکړي واغه وکړي. خو دا هم درته وایم سروان صاحب ټول اوري چې افغانستان پاکستان ته ډېر یو ښه منابع د عدادي ده. پاکستان نشي کولی هغه د خپل خراب مال پاکستان هر مال د خپل درې سورته کوي، ښه مال اماراتو ته لیږي، بل مال چین ته لیږي، نور ممالکو ته لیږي. پاکستان هندوستان سره روابط نه لري. پاکستان ایران سره هم د سبزي او میوې وایم په دې چې خپل ایران ډېر یو ښه ملک ده، د خپل ښه زراعتي ده. چین هم د دې میوې ته ضرورت نه لري، ښه میوه د خپل پاکستان لیږي اماراتو ته. هغه فرسوده دویم درېیم قلم مواد د زراعت چې ده هغه لیږي افغانستان ته. افغانستان هم پیسې پاکستان د پاره ښه ده، هم یو ډېر ښه بازار ده، ډېر ښه عوایدي بازار ده پاکستان ته. خو د افغانستان په وخت کې چې شي پاکستان همیشه یو نه سه کالې نه چې امارات اسلامي همیشه بیا میله مې داده حکومت امارات اسلامي نه چې افغانستان هغه میوه لري پاکستان نه لري، او پاکستان چې هغه میوه لري افغانستان نه لري. لکه کیله افغانستان نه لري، لکه دا کینو دا نور اخلاق چې افغانستان نه لري، لکه هم افغانستان نه لري. باید دغه تعرفه ته معافیت ورکړي یا یو څه ټیټ کی. او پاکستان هم خټکی نه لري، انګور نه لري، انار نه لري. باید داسې یو روابط چې دینه مستلک هم خو استفاده وکړي. متاسفانه د تعرفو په وخت کې چې پاکستان همیشه تیزی کوي، توندای کوي، کوشش کوي چې افغانستان متضرر شي.
عظیم صاحب د ننګرهار د سوداګری خونو د مجریه پلاوی غره مخکې د ګمرکونو د محصول یادونه وشوه، ځینې وایي چې طالبانو محصول زیات کړی دی، او له بلې خوا مخکې په همدې خبرونه کې دا یادونه هم وشوه چې په ګمرکونو کې مامورین کار ورو کوي، حال دا ده چې سرعت ته اړتیا ده. که په دې اړه هم نظر څرګند کړئ مهرباني.
بالکل، تاسو بهتره معلوم ده چې بدلون راغلی اوس دپاره ګمرکونو کې په واقعاً چې دی دومره ظرفیت چې دی کمزوری دی، یعنی هغه ظرفیت نه تر څو زموږ د ورځې 1350 ګاډي د پاکستان افغانستان ته کې ودي چې په تورخم بندر کې دا په ډېر زر ټایم راحل شي او ننګرهار ګمرک سره چې بالکل کار چې دی کون دی او د دغې کونوالي د وجې نه هم تجار متضرر کېږي. په واقعاً دا بعضې ستونزې مشکلات شته دی د فتن دپاره.
ډېره زیاته مننه کور ودن. اوس د پولادو د فابریکې رئیس ښاغلی عصمت الله وردک هم د ټلیفون له لارې را سره یو ځای شو. وردک صاحب، تاسو ته هم مرکلی وای، که تاسو د نورو هیوادونو په اړه وایئ چې افغانستان له ترکمنستان خصوصا د هرات په برخه کې له ترکمنستان او ایران سره هم راکړه ورکړه لري، آیا له دغو دوو هیوادونو سره په وارداتو او صادراتو کې کومه ستونزه پیدا شوې ده او که نه د که د پخوا په شکل سره واردات او صادرات روان دي؟
لکه څرنګه چې د نورو ملکونو سره زموږ په دغو وارداتو صادراتو کې د دغو تحول په نتیجه کې یو مشکل پیدا شو او یو توقف ایجاد شو، په دغو کې هم بدون شک موږ مشکلات درلودل په اوایلو کې. او هغه مشکل د دو و چې موږ د بعضو کمپانیو سره قراردادونه درلودل، موږ څه پیسې غوته ورلېږلې وې، همال هم اخیستي وو او متوقعي پیسو غوښتنه دی درلوده، او موږ د بانکي سیستم د مشکلاتو د وجې نه نه شوای کړی چې پیسې دی ته ورولېږلې دی متوقعي پیسې. نو هغه مشکلات یو څه ناڅه حل شوي، موږ واردات اوس په نورمال شکل باندې د دو.
یعنی اوس تاسو ته بانکونه هر څومره ډالر چې غواړي همره درکوي؟
هر څومره نه، هغه یو مشخصه فیصدي ده چې کوم اموال چې موږ خستي وو څه پیسې مارکړې وې، څه پیسې د موږ پاتې وې، هغه سهولت ایجاد کړو، موږ هغه اموال خپل راچالان کړل. اما اوس چې موږ غواړو د نوې کومې پیسې ولېږو، د هغو کې یو څه محدودیتونه اوس هم شته دي، مشکلات کې شته دي، او د همدغو وجې نه له قیمتونه هم په بازار کې پورته تللي دي. په هغو پخوا په پرتله چې موږ مالونه واردول، هغو پیمانه هم واردات متاسفانه اوس هم نشو کړلی.
کوم مالونه اوس کم شوي دي او بیې لوړه شوې ده؟
یو خو په مجموع کې کوم واردات دي که زه بحث سره وکړم، مجموع کې واردات موږ په دو خاطر کم شوي چې قوت خرید خلکو کم شوی، لکه ساختماني مواد، تجملي مواد، دغه په خپله په مجموع کې د دو واردات کم شوي، ځکه دلته مارکیټ نشته، بازار نشته، څو خپلې پیسې نه بندې وي. هغه اموال چې د ضرورت موږ ورته ضرور چې په همه حال باید موږ هغه مالونه راوړو، لکه نفت دی، لکه ګاز دی، لکه غذایي مواد دی، غوړ دی، بوره ده، په هغو موادو کې یو څه کموالی راغلی دی د تیلو د دغو شیانو په برخه کې. او نور امول چې په خپل تاجر نور وردی ځکه دلته په افغانستان کې مارکیټ نه دی برابر توان د خرید د خلکو ډېر ضعیف دی لکه ساختمانونه موږ ډېر زیات وو درلودل لکه ګارډر و سیخي ګول و سیمنټ و اوس څوک آبادي کارونه ټول په ټپه ولاړ دي که څه دولتي پروژې وي خارجي پروژې وي د ډونرانو پروژې وي سکتور خصوصي چې کومې پروژې خلکو څه شی جوړول د هغې ټول مواد په کلي ډول که زه وایم چې ولاړ دي څوک یې واردات نه کوي که دلته هغه ضرورت ورته نشته عرضه تقاضا مسله ده تقاضا نشته ده هغه شیان ډېر کم شوي دي زمونږ واردات مطلقا ډېر زیات کم شوي دي او هغه تجملي شیان وو چې موږ راوړل هغه موږ د ایران د طریق ترانزیت راوړل لکه د امارات دوبۍ نه یا د هانګکانګ نه یا د سنګاپور دغو کشورو د چین نه ډېر واردات موږ درلودل د الکترونیک سامانونه راتلل برقي وسایل راتلل دا ایرکنډیشنونه یخچالونه کولر دا شیان اوس په خپله دلته مارکیټ د دو بیخي صفر شوی ضرورت خلک نه یې ساتي نه خلي پیسې نشته د دو وارداتو باندې ډېر منفي تاثیر شوی دا واردات ټپه ولاړ دي.
بله کوروطن له ټولو میلمنو ښاغلی یونس مومند د سوداګرۍ خونو مرستیال ښاغلی زلمی عظیمی د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیر پلاوی غړي د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص ښاغلی دریا خان بهیر د پولادو د فابریکې رئیس ښاغلی اسمت الله وردګ او همدارس د میوه او سبزیو سوداګر حاجی صاحب میرویس حاجی زاده څخه